نړۍ په تیری واونی کې آیا د ژوند کارونو کې بوخت یاست؟ آیا د نړۍ حالاتو څخه خبر یاست؟ آیا غواړئ چې په دې پوه شئ چې په تیری واونی کې په نړۍ کې کوم مهم پیښې شوې دي؟ بیا مجیب منیب ته غوږ شئ چې هره سه شنبه د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوي. ایس بي اس پښتو خبرونه سره ملګري اوسئ تر څو د نړۍ او سیمې له مهمو پیښو خبر شئ.
سلامونه. نړۍ په تیرې اونۍ کې خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په دغه خبری ټولګه کې مو تاسو ته د تیرې اونۍ د مهمو پیښو په اړه معلومات راغون کړي په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. پایل به وکړو له افغانستان څخه. تیرې اونۍ له افغانستان څخه یو مهمه خبر دا و چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال ظفر هاشمی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده او د نوموړي استعفا د ولسمشر اشرف غنی له خوا نه منل شوې ده. د دغه خبر ترڅنګ له خوست او کندهار ولایتونو څخه خبرونه ښیي چې د ملي امنیت ریاست په کندهار کې د ځانمرګو برید کوونکو درې شبکې او په خوست کې د برمته کوونکو یوه ډله نیولې ده. د کندهار ترڅنګ له هلمند څخه را رسیدلي خبرونه ښیي چې افغان امنیتي چارواکي وایي په مارجي او نادالي کې لسکونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ بیرته د حکومت لاسته ورغلې خو طالبانو د حکومت دغه ادا بیا رد کړې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ له ننګرهار څخه د تیرې اونۍ یو خبر دا دی چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش 350 جنګیالي د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تیرې اونۍ یو مهم خبر دا و چې د یاد هیواد په لاهور ښار کې چاودنه ترسره شوې. یاد چاودنه د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو پارک کې ترسره شوې. راپورونه ښیي چې دغه چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او لسکونه نور پکې ټپیان شوي. له پاکستانی طالبانو څخه یوې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار د یاد پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د دغه خبر ترڅنګ له پاکستان څخه د تیرې اونۍ یو بل خبر دا و چې د ایران او پاکستان مشرانو د سوداګریزو اړیکو پر سر خبرې کړې دي. راپورونه ښیي چې دواړه هیوادونه غواړي تر څو خپله سوداګري تر 2021 میلادي کاله پورې 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لا پیاوړي شي. همدارز له پښتونخوا څخه د تیرې اونۍ خبرونه ښیي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه په ډیری اسماعیل خان کې دوه پولیس په ډزو وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې وژل شوي پولیس په یو موټر سایکل سپاره و او په سیمه کې ګزمه کوله. یاد برید د ناپیژانده وسلوال له خوا نه ترسره شوی دی او تر اوسه پورې چا د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان او افغانستان له ګډ ګاونډي هیواد ایران څخه راپورونه ښیي چې د دغه هیواد په جنوب کې د روغتیایي خدمتونو یوه چورلکه راغورځېدلې ده او په پیښه کې 10 وژل شوي دي. د دغه خبر ترڅنګ له ایران څخه د تیرې اونۍ یو بل خبر دا و چې ایران د امریکا پر وړاندې انټرنیټي بریدونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه شان کړنې ناوړه بللي او ویلي دي چې هیڅکله د دغسې کارونو ملاتړ نه کوي. تیره اونۍ د ایران تر څنګ له عراق څخه بیا یو خبر دا و چې په عراق کې 14 کسان وژلي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې 14 د یوې لارۍ په واسطه د فوټبال په سټوډیوم کې ترسره شوې ده. دغه 14 د عراق په پلازمینې بغداد کې ترسره شوې. په 14 کې 9 کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان دي. د آسیا د لوی وچې ترڅنګ کچیرې د اروپا د لوی وچې مهمو پیښو ته کتنه ولرو، له اروپا څخه د تیرونه یو مهم خبر دا و چې په بلجیم کې د تروریستي بریدونو پر تور درې تنه نیول شوي کسان په تروریستي بریدونو تورن بلل شوي دي. د بلجیم دولتي تلویزیون ویلي چې له دغو کسانو څخه یو تن د تروریستي موادو له چاودیدونکي بکس سره یو ځای نیول شوی دی. همدارز له هالند څخه یو خبر دا دی چې په یاد هیواد کې د فرانسې یو تبه په فرانسې کې د تروریستي برید د تنظیمولو په تور نیول شوی دی. څارنوالانو ویلي دي چې یاد کس یې د فرانسې د حکومت په غوښتنه نیولی او ډیر ژر به یې فرانسې ته وسپاري. د اروپایي اتحادیې حکومتونو د پاریس له برید څخه وروسته د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو بل سره مرستې زیاتې کړې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ تېر اونۍ د امریکا ټاکنو ته هم په رسنیو کې پوښښ ورکړل شوی و. راپورونه ښیي چې په واشنگټن او الاسکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند برنی سندرز له هیلری کلنټن څخه مخکې دی. اوس مهال په امریکا کې ګوندي ټاکنې روانې دي. د دغو ټاکنو له پای څخه وروسته به د دواړو ګوندونو د مخکښو نوماندانو ترمنځ سیالۍ ترسره شي او د سیالیو ګټونکی به د امریکا راتلونکی ولسمشر واوسیږي. د روانو چارو ترڅنګ سپورټي خبرونه هم لرو. د لوبو له ډګر څخه د تیریونی راپورونه ښیي چې د هند، ویسټ انډیز، نوی زیلانډ او انګلستان لوبډلو د کرکټ د شلوریزو سیالیو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړې. د شلوریزو سیالیو په دویم پړاو کې لس لوبډلو په دوه ډلو کې خپل لوبې ترسره کړې. په لومړۍ ډله کې د افغانستان، ویسټ انډیز، انګلستان، سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ لوبې ترسره شوې. انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلو درې درې لوبې وګټلې او نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. په دوهمه ډله یا دوهم ګروپ کې د نوی زیلانډ، هند، آسترالیا، پاکستان او بنگلادیش ترمنځ لوبې ترسره شوې. نوی زیلانډ خپلې ټول لوبې وګټلې او نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه، خو د هند لوبډلې بیا له څلورو لوبو څخه درې لوبې وګټلې او نیمه پای لوبو ته بریالۍ شوه. د کرکټ د شلوریزو نړیوالو سیالیو په دوهم پړاو کې د بنگلادیش لوبډله یوازنۍ لوبډله وه چې یوه لوبه هم ونه ګټله. د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ لوی بریا دا و چې د لومړي پړاو خپل ټول لوبې وګټلې او په دوهم پړاو کې د نړۍ پیاوړې لوبډلې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. ټاکل شوی ترڅو د کرکټ د شلوریزو نړیوالو سیالیو لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا د چهارشنبه په ورځ د نوی زیلانډ او انګلستان لوبډلو ترمنځ ترسره شي او دویمه لوبه به د روانې پنجشنبه په ورځ د هند او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د کرکټ ترڅنګ تېر اونۍ د افغانستان د فوټبال د لوبډلې په اړه یو خبر دا و چې د جاپان لوبډلې افغانستان ته په 15-0 سره ماته ورکړې. لوبه په جاپان هیواد کې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پای کې جاپان له افغانستان څخه لوبه وګټله. نړۍ په تیر یوې اونۍ کې خبري ټولګه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې ښه او له خوښیو څخه ډک وخت ولرئ. الله مو مل شه.